Tamanasan kid sahar las baje sweta siyazadi radio ta awajast assalamu alaikum yo bala yo sata khabarwana pail swach dira bar khid musiqi program ta zangre seveda zini rapuruna ham khabar wawre chi sadjmi aw drono urushtuno de bewazul afghanon jwan la khatar sar mah kade tar khabaruno urusta de aw nur mawzuato tafsil lawridalai sai د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي د سولې د هڅو په اړه خوشبیني وشوده. په غور کې ټولې لارې د درنو اورښتونو او طوفان له کبله تړل سوي. په ایران کې مواصلانو مظاهرې وکړې. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي وایي د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره هڅې به د افغانانو پر ژوند ښه اثر وکړي. نیکولاس کې دا خبره پرون ازادي راډیو ته د خپل ټویټر له لارې د سوال او ځواب په یوه لړۍ کې وکړه. نیکولاس کې وروسته دا هم وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر دي او دی د ښو پایلو په تمه دی. زه خوشبین یم چې په 2020 کال کې هغه څه چې بدل سوي دا دي چې د سولې د پروسې د ملاتړ په اړه تیر کال قوي سیمه ییزه اجماع رامنځته سوې ده. افغان امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت ډیر قوي سوي او طالبان به هیڅکله د جنګ په میدان کې بریالي نه سي. د مذاکرو په هدف په خبرو کې هم تیر کال پرمختګ وسو چې زه هیله من یم په 2020 کال کې واقعي پایلې وګورو. نیکولاس کی زیاده کړی چې دای د سولې لپاره له طالبانو د قوي او معتبره ضمانتونو په تمه دی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبري رد کړي او یوازې له امریکا سره ژغېدلی دي. په غور ولایت کې چارواکي وایي چې د سختو طوفانونو له کبله د دغه ولایت ټولې لارې اتړل سوي دي. په غور کې د سړکونو د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس عبدالمجید سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د هوا له ښه کېدو سره پر لارو د پرتې واورې د پاکولو لپاره چمتووالی لري. ښاغلی سمیم وویل چې تر دې مخکې وسلولو طالبانو د غور هرات د لوی لارې او د دغه ولایت د لویدیز د شپږو ولسوالیو د لارو د پاکولو مخه نیولې وه. خو د دغه چارواکي په خبره اوس وسلول طالبان حاضر سوي چې د لارو د پاکولو اجازه ورکړي. د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د اورښتونو او طوفانونو له کبله لارې تړل سوي او ځینو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي د پاکستان حکومت د پښتنو په وړاندې خپل ظالمانه چلند نه دی بدل کړی. هغه دا خبره پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو غړیو او پلویانو ته په وینا کې وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي او پلویان چې شمیر یې 40,000 شول سوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې راټول سوي وو. په دوی کې داسې کسان هم و چې د کورنۍ غړي یې تری تم سوي دي. د غونډې ګډونوالو امنیتي ادارې تورنې کړې چې د خلکو په ورک کولو کې لاس لري او د پښتنو ځورونه نه بندوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وویل چې د غورځنګ راتلونکې غونډه به د بلوچستان په پښتون میشته سیمه کې کوي چې تیر کال د پی ټی ایم یو مخکښ غړی ارمان لوڼی د پوځیانو لخوا پکې وژل سوی وو. د پاکستان حکومت په بنو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د پرونۍ غونډې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. د ایران مواصلانو پرون د دویمې ورځې لپاره هم له ګڼو پوهنتونونو بهر مظاهره وکړه. د مظاهرې په داسل کې وسوې چې د ایران چارواکو ومنله چې د اوکراین یوه مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافع ځواک د ساحوې له کبله نسکوره سوې ده. پرون په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي ښکاري چې مظاهرهچیان په تهران کې له بهشتي پوهنتون د باندې راغونډ سوي او شعار ورکوي. مواصلان ویشتي او له سید علي څخه بېزاره دي. د هغوی دا له احترام څخه تشه اشاره د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ته وه. دا تازه مظاهرې یوه ورځ وروسته له هغې پیل سوې چې د ایران پوځ وویل چې د اوکراین نړیوال هوایي شرکت مسافر وړونکې الوتکه د ایران د هوایي مدافعې د قطعې په دوو توغول سویو میزایلو لګېدلې ده. دغه قطعه د ایران په سپای پازداران انقلاب پورې مربوط ده. دغه الوتکه تیره چهارشنبه وروسته له هغې نسکوره سوه چې تر دې څو ساعته مخکې ایران په ګاونډي هیواد عراق کې پر پوځي اډو بالستیک میزایل وتوغول. په ایران کې مظاهرهچیانو د هغو کسانو د محاکمې غوښتنه کړې چې د میزایلو دغه حمله یې کړې ده. جرمني، فرانسې او بریتانیا له تهران غوښتنه وکړه چې د 2015 لسم کال د اټومي تړون شرایطو ته ژمن پاتې سي. د تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې د ایران اټومي پروګرام محدودیږي. پرون د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن په یو ګډه اعلامیه کې وویل دا مهمه ده چې ایران په بشپړ ډول د خپلو هغو تعهداتو پر ځای کولو ته مخه کړي چې په دغه تړون کې راغلي دي. ایران تیره اونۍ اعلان وکړ چې نور ځان د اټومي تړون شرایطو ته ژمن نه ګڼي. امریکا تیر کال دغه تړون څخه د وتلو او پر ایران د سختو اقتصادي بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د عراق پر یوه پوځي اډه د پرونۍ حملې له کبله په غوسه سوی دی. مایک پامپیو پرون په ټویټر کې لیکلي د هغو راپورونو له کبله په غوسه دی چې پکې ویل سوي د عراق پر یوه هوایي اډه بله راکټي حمله سوې ده. ښاغلي پامپیو ویلي د چاپیانو د عاجلې شفا غوښتنه کوي او د عراق له حکومته غواړي د هغو کسانو سره حساب کتاب وکړي چې د عراق پر خلکو په دې حمله کې لاس لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي د عراق له ملي حاکمیت څخه د هغو ډلو سرغړونې باید پای ته ورسیږي چې د عراق حکومت ته وفادار نه دي. د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د عراق پر یوه هوایي اډه لږ تر لږه د هاون و مرمۍ لګیدلې او څلور عراقي سرتیري یې چاپیان کړي دي. ځینې توغندي د بلد هوایي اډې چې د امریکا ځینې پوځي پرسونل پکې دی را دي پر رنوې لګیدلې دي. د دې تازه حملې مسؤلیت چا نه دی منلی. خدا پیشه په داسل کې سوي چې په سیمه کې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ اوج ته رسیدلی دی. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 2 دقیقې سوي. ساړه ژمي او درنو اورښتونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بېوزلو افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی دی. یوازې په کندهار، هرات او هلمند کې د سیمه ییزو چارواکو په خبره چې 19 کسان په تیرو 2 ورځو کې مړه شوي دي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د افغانستان په جنوب لویدیځو سیمو کې درنو واورو او بارانونو 19 کسان وژلې دي. ډېره مرګ ژوبله په کندهار او هرات کې خلکو ته اوښتي. د کندهار ولایت مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه تایید کړ چې په سپین بولدک کې شپږ کسان او د کندهار په ښار کې 2 کسان د کور د چپکېدو په پیښه کې وژل شوي، 10 نور هم ټپیان دي. د کندهار یو اوسیدونکي عبدالنافع ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي خلک د بارانونو په سبب ډېر زیانمن شوي. لکندهار ورپورته په هلمند کې بارانونو ځینې کورونه نړولي چې پکې درې کسان مړه او درې نور ژوبل دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد هم ازادي راډیو ته پرون تایید کړ چې په ادرسکان او انجیل ولسوالیو کې درنو واورو د ځینو کورونو بامونه کېنولي چې تر لاندې 8 کسان مړه شوي. په افغانستان کې تیر 2 ورځې بارانونو او واورو نه یوازې دا چې ځینې کورونه نړولي بلکې یو شمېر لوی او وړې لارې هم تړلې دي. د اروزګان د یو اوسیدونکي محمد ولی بچیان کندهار ته روانو خو د 2 ورځو احوال نه لري. په لری لویدیز سربیره په جنوب ختیځ او مرکزی سیمو کې هم درنی واوري اوریدلی او لارې تړلې دي. د لوګر د ازری یو اوسیدونکو ازادي راډیو ته په پیغام کې ویلي ل یوې اونۍ د دې ولسوالۍ ټولې لارې بندې دي او مواد نه ورسیږي.
پر لوګر ولایت د ازری په ولسوالۍ کې یو اونۍ کیږي چې واوري اوري، څلور تر په لارې ته بندې شي، نه خوراکي راتلی شي په یو لار، نه اوړه، نه بل څه شي، سبزي مزیجات عمومي لارې تړلې دي. مخلوق علاقه سره مخ ده.
د ملګرو ملتونو او د امریکا د مرستو پراختیایي ادارې یو ایسیډ اټکل کړی و چې دا ژمی په ټول افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې باید ورسره خوراکي او غیر خوراکي مرستې وشي 200,000 ته رسیږي. هر کال دغه شمیره مخ په لوړېدو ده. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت هم تاییدوي چې په لویدیځو مرکزی او شمالي سیمو کې درنې او عادي واورې وریږي او ځینې لارې تړلې دي. دغه وزارت د پالیسۍ او انسجام مرستیال محمد قاسم حیدری ازادي راډیو ته وویل 11 کسان تر اوسه وژل شوي او هڅه کیږي چې لوی لارې خلاص او د برف کوچونو مخه ونیول شي. په کندهار، هلمند او هرات کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته رسیږي. طبیعي پیښې د نړۍ هر ځای چې وي تلفات لري او مخنیوي لږ ستونزمن دی. په تیره بیا افغانستان کې چې خلک سخت بېوزله دي او کورونه یې خټین دي، زیانمنونکو سیمو کې کورونه آبادوي، خو لویو پیښو ته چې موږ چمتووالی نیولی هغه برف کوچونه دي او د لارو بندښت دی.
کوچه ها است، موضوع بندیش و اعتداد راه ها هست.
در افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داسې وخت خلک درنو اورو او د لارو بندیدو لګواک سره مخ کړي چې اروپایي ټولنې له دغه هیواد سره خپلې بیړنۍ مرستې همدا تیر نومبر او یا میلیون یورو ته ډیرې کړې. د دې ټولنې د بشري مرستو همغږي کوونکي وویل چې نه یوازې جنگ جګړو بلکې ورانونکو سیلابونو ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلې اړولې دي.
نن په کابل کې ورسپانو په اسلام آباد کې د افغان سفیر عاطف مشال پر استعفا په ایران کې د وی اوکرایني الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د افغانانو پر وژل کېدو او پر ټاکنیزو شکایتونو لیکنې او تبصرې خبرې کړې دي. ناجیه سپی ورته کتنه کوي.
دنیا ورسپانې په خپل سر مقاله کې پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال د استعفا په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم عاطف مشال په استعفا پاڼه کې د خپل استعفا لامل په بهر کې د خپلو لوړو زده کړو بشپړول ګڼلي، خو ورسپانې لیکلي ویل کېږي چې ښاغلی مشال په پېښور کې د افغان مارکېټ د ملکیت پر سر د راپورته شوي جنجال او پر ډیورنډ کرښه د پاکستان لخوا د اغزن تار غځولو په تړاو د مخالفتونو او پرله پسې ټویټونو مله د نوموړي او پاکستاني چارواکو اړیکې ترنګلی شوې وې او د افغان حکومت په داخل کې هم ملاتړ نه کېده. دنیا ورسپانې لیکلي ورسله هغه چې عاطف مشال پر ډیورن کرخه د غزن تار د غزیدو په خبرګون کې په خپل فیسبوک پاڼه او ټویټر ولیکل چې دغه کرخه او موانی هیڅکله د دې جغرافي واقعیت نشي بدلولی. عاطف مشال د پاکستان د استخباراتو او پوز مرکز ته وغوښتل شو چې دغه مسلې ګڼ خبرګونونه هم راوپارول. ماندګار ورسپانې بیا د ټاکنیزو شکایتونو له لورې د شکایتونو د څېړلو ځنډنۍ پروسې په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون باید د 15 ورځو په جریان کې شکایتونو ته رسیدنه کړې وای، خو داسې ښکاري چې دغه کمیسون تر اوسه نه دی توانېدلی چې سپینې رایې له تورو په سمه توګه بیلې کړي. ماندګار ورسپانې همدارنګه لیکلي که څه هم د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون تر دې مخکې ژمنه کړې وه چې په ټاکلې موده به شکایتونه څېړي، خو تر اوسه پورې دغه کمیسون نه دی توانېدلی چې شکایتونه وڅېړي او نتایج اعلان کړي. او هیواد دولتي ورسپانې د سرمقالې عنوان دی: افغان حکومت په ویشتل شوي اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو په لټه کې. وړاندې راغلي افغان حکومت په ټول وس هڅه کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا په مسافر وړونکې اوکراینۍ الوتکه کې د وژل شویو افغانانو لټه وکړي، وی پیژني او لازمې مرستې ورسره وکړي. په سرمقاله کې همدارنګه راغلي افغان حکومت د دې لپاره پلټونکي پلاوی استولی. په سرمقاله کې راغلي افغان حکومت له نړیوالو پلټونکو پلاوو سره به په ګډه دا پیښه څېړي او په دې برخه کې هر ډول مرستو ته چمتو دی.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. د غزنی اوسیدونکو وای د ولایت اکثره لاري د وسلولو په ماينونو کاندو کپرسي وی چې لکبلې ډیری ترافیکی پیښې کیږي او په دغو پیښو کې ملکیانو ته مرګ ژوب لاوړي. ابي برحمان تاثیر نور حال راکوي.
دا کابل کندهار پر لوی لار د غزنی په مربوطاتو کې د سړک وی بلې غاړې ته ځای په ځای د تیلو ټانکرونه او نور باړونکو سوځیدلی او ماينو وهلي موټر تر سترګو کېږي، خو دغه موټر تر څنګ ډیرای وخت ټکر شوی او یا هم د خراب سړک لامل چپسوي مسافر وړونکو موټر هم پراته وي او تر څنګ د وجلسو کسانو په تاره او یا هم د یادګار څلشکار کېږي. دا یوازې دغه سړک نه بلکې په دغه ولایت کې غزیدلې ټولې لوی لارې او سړکونه کندې کپر شوی دي چې زیاته برخه یې وسلوالو طالبانو په ماينونو الوزه ولیدې. د غزنی اوسیدونکو وایي د دغه کنډ کپرو لارو له امله ډیری ترافیکي پیښې کیږي او زیاتو ولسي خلکو ته مرګ ژوبلا وړي. دوی له وسلوالو غواړي تر څو د لویو لارو له خرابولو لاس واخلي. موټر چلوونکی مامن نعیم ازادي راډیو ته وویل هره ورځ چې سفر کوي ویره لري چې خدای ما کړله کومې پیښې سره به مخ کیږي. وجه یې هم د وسلوالو طالبانو په ماينونو د سړکونو الوزول او د سړکونو خراب حالت دی.
کله چې موږ په لویو لارو باندې سفر نه کوو د بده مرغه چې سړکونه د طالبانو په ماینو باندې خراب شوي دي او کله چې مسافرین په دولار باندې تګ راتګ کوي د لسونو سره مخامخ کیږي. نو زموږ هیله دا ده چې طالبان د پام سړک باندې ماینو نږدي تر څو خلک د مرګ له خطر سره مخامخ نشي.
د غزنی ولایت یو اوسیدونکی خالد بیا وایي په غزنی ولایت کې پر سړکونو د خراب حالت له وجې زیاتې پیښې رامنځته کیږي.
موږ د وسلوالو نه دا غوښتنه ده چې باید دا ماینونه کې نه دي تر څو چې د حادثاتو نشي او ډېر وخت کې د ماینو باندې عام خلک قرباني کیږي. دا خو د مو تاسې عام سړکونه دي.
که دغه خلک له وسلوالو طالبانو څخه د سړکونو او لویو لارو د نه خرابولو غوښتنه کوي، خو وسلوال طالبان بیا د هغې خرابول خپله مجبوري ګڼي. د یادې ډلې ویان زبی الله مجاهد وایي ظاهره خبره ده چې وسلوال طالبان پر سړکونو ماینونه ښخوي تر څو د دولت قطارونه او ټانګونه تخریب کړي. مجاهد